د دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جواد
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسلوالو د مسافرو لیو بسه څوار لستانه ښکته کړي دي او وژلې دي چې په هغه کې د پاکستان د سمندري او ساحلي ځواک دوه سرتیري هم شامل وو. د برید پړه ازادي غوښتونکو بلوچانو په خپل غاړه اخیستي.
بل لوري ته د پاکستان پر روانه اقتصادي شخړه کې د پرله پسې ناکامۍ او تر اوسه پورې د نړیوالې مالی ادارې IMF سره په ممکنه تړون باندې د ځنډ وروسته د هیواد د مالیې لانجمن وزیر اسد عمر استعفا ورکړې ده.
او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته د تلونکي افغان پلاوي سفر ځنډیدلی. ټاکل شوی و چې دغه 250 کسیزه پلاوی به نن قطر ته تللی و.
سرټی کې تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو سره به شریکوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
ترنو قدر من اوردونکو دا وایس اف امریکا دیو ده د خبرونه په ژوندۍ باندې د واشنگتن ډي سي ل سټډیو څخه اوري او ویني. لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل په بلوچستان کې د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسلوالو کسانو ل یو مسافر بسه څوار لستانه راښکته کړي دي او بیا یې وژلې دي چې په هغه کې دوه تنه د پاکستان د سمندري ځواک سرتیري هم وو. د دغه برید پړه ازادي غوښتونکو بلوچستانو په خپل غاړه باندې اخیستې ده. په موکړي لسیمې د ډیبي د خبريال حمید سمسور یو راپور ده.
دغه پیښه د ضلع گوادر په اورماړه کې په نیمه شپه کې رامنځته سوله. وژل سو کسانو په مسافر بسانو کې د کراچي او د گوادر ترمنځ سفر کوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د انګول سره نږدې بیزیساس په سیمه کې کوستل هایوی باندې ناڅرګنده وسلوالو له 15 څخه 16 کوچونه ودرول چې له دوی څخه 14 کسان جلا کړل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو:
بس مې مسافر آ رہے تھے تو ان کو روک کر ان کی شناختی کارڈ چیک کیے گئے تو ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے.
په بس کې مسافران را روان وو. هغه ودرول د دوی شناختی کارډونه کتلې دي. د یو ځانګړي ورورګلوي د هدف ګرځولو ته کله کړی دي.
جسمه تقریبا 14 لوګ شهید. کوم لوګو کا تعلق سکیورټی سي دي.
په دوی کې څوار لس وجل سوي دي. یو څو کسان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو سره هم اړیکې لري. ځای چارواکي وایي چې د وجل سو کسانو مړی لا نوربخش هوټل سره نږدې ترلاسه شو. پاکسونو کې د وجل سو کسانو لاسونه تر شا تړل سوي دي. بیا یې د دوی مړی د اورماړي روختون ته راوړل. عیني شهیدان وایي چې له وسلوالو څخه دوو مسافرو منډه کړې ده چې د لیویزو تر نږدې پوستې ځان رسولی دی. خو د پاکستان د پوځ د سمندري ځواک د بیریې ویان په خپل خورسوي بیانیه کې ویل سوي دي چې په دوی کې د سمندري ځواک عسکر هم شامل دي. عیني شهیدان وایي چې وسلوالو د ملیشه قوا او دریشي اغوستي وي. د دوی شمیره له 15 څخه بیا تر 40 پورې ولا. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وایي: د پاکستان د پوځ له لوري هلته په شاوخوا سیمو کې عملیات روان دي. د وژل سو کسانو مړی د اورماړي روختون ته راوړل. د پاکستان وزیر اعظم او د بلوچستان اعلی وزیر په کلکه باندې د دغې پیښې غندنه وکړله او ویل دي چې ورانکاران د بارنیو د خوشاله کولو لپاره خپل خلک وژني. ناڅرګند بلوڅ وسلوال سازمان براس د راجی اجوی سنگر ویان بلوڅ خان د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخستی. د براس له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ادعا شوې ده چې د پاکستان د سمندري ځواک بیریې او د کوسکارت عسکر د شناخت کولو وروسته دوی وژلې دي. په تیرو وختو کې هم په گوادر او په کیچ کې لبسانو زخه دغه ډول مسافر راښته کړي وو چې بیا به هدف کول. په دوی کې زیاتره اروپایي ایوادو ته په غیر قانوني ډول باندې د پنجاب ایالت سره اړه لرونکي خلک شامل وو. په 2015 کې د مستونګ د کټکوچی په سیمه کې هم د پښین زخه کراچی ته روان کوچ ودرول سو چې د شناس کاډو د کتلو ورسته نونس کسان ووجل سو. براس نوی بلوچ وسلوال سازمان دی د لغوسو بلوچ وسلوال سازمانونو بلوچستان لیبریشن فرنٹ، بلوچستان لیبریشن آرمی او د بلوچستان ریپبلیکن آرمی اتحادیه ده. دوی د پاکستان او د چین د اقتصادي راداری مرکز په شاوخوا سیمو کې عملیات ترسره کوي. براس تیر کال په دسمبر کې په توم او د روان کال د فروری په میاس کې په تربت او په پنجګور کې د امنیت خوندي ساتونکو د وژنې اداوې کړې وې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو د حمید سمسور دغه راپور چې د بلوچستان د پیښې په اړه وند وو واورېده. د محل زو د څېړنې ولورې ته په همدې موضوع باندې چې زموږ سره زموږ همکار او د ډیوه څېړنکار پیرزوبه شاه صاحب په سټوډیو کې ملګری شوی، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلئ پیر صاحب. پیر صاحب، د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې واری بیا داسې پیښه رامنځته شوې ده د ترهګرۍ. دا ځل بلوڅ ملت پالی ډله وایي چې حمله د پاکستان سمندري پوځیانو باندې کړې. بلوڅ ملت پالی ډلې د پخوا راسې پاکستان سره په جګړه کې دي. د دوی هدف څه دی؟
جی، هدف خو اکثر چې کوم دا ګروپونه دي، دوی ازادي ده چې پاکستان نه دوی وایي چې موږ جدا سو او خپل ځان ته یو ریاست جوړ کړو. ولې چې دوی وایي چې پاکستان چې کومه غټه صوبه ده، اسپیشلی پنجاب، دوی راغلي دي او موږ په وسایلو باندې قبضه کوي. او بیا اوس چې کوم گوادر شي، کوم پاکستان هلته اډه جوړه کړې ده، او بیا د چین والا سی پیک چې کومه منصوبه ده، هغوی شي دوی دا وایي چې دا اصل شی مقصد دا ده چې پاکستان نور هیوادونو ته لار ورکړي چې په بلوچستان په وسایل قبضه وکړي. او بل دوی وایي چې دلته چې څومره خلک راځي، دلته کاروبارونه کوي، کارخانه لګي، نو اگر شي اکثر دوی بهر نه خلک راغواړي. او دلته دا چې کوم یو هغه توازن ده د خلکو، د لوکل خلکو، هغه به بدل سي. لکه دوی به خپل صوبې شي بلوچ، په دوی وایي چې موږ به اقلیت پاتې سو، ولې چې نور بهرني خلک به دومره ډېر راسي، ولې چې هغوی به سبقونه حویلي وي، هغوی به هنر هزدوي، نو دوی ته به څه پکښې پاتې نه سي. نو دا دوی وجه ده چې دا ډېر وخت نه دوی جنگ شروع کړی ده او ازادي غواړي. او دا اوس واقع چې کومه سوي ده، دوی ها دوی داسې ویل کېږي او په خپله ځنه ګوندونه وایي چې موږ ذمه داري قبوله کړې ده چې کوم پاکستاني سمندري ځواکونه دي دوی ټارګټ کړي دي. خو دا اول وار نه ده، او نږدې وخت نورې هم دوی حمله کړې دي. خو مسله دا ده چې هلته خبریالان تلای نه سي، پاکستانی نه پرېږدي، نو هغه وجنه ډېر ډېر داسې خبرې هلته نه راوځي چې موږ پرې خبر سو.
پیر صاحب، بلوچستان کې مذهبي تندره وډلې هم شته، وروستۍ حمله یې په شیعهګانو باندې کړې وه. د دغې ډلې مطلب څه دی یا څه غواړي؟
نو هغوی خو ځي اکثر چې کوم هلته ډلې دي، اوس چې کوم د هزاره باندې هغه سوي وه، نو سی این این ته خو چې کوم لشکرې جنگ وي ده، هغوی ذمه داري قبوله کړې وه. بیا داسې هم اطلاعات راغلل چې داعش چې کوم په دا په عراق او په شام شي، هغوی ذمه داري قبوله کړې ده. خو اکثر دا ډلې چې کومې دي، دا هغه ډلې دي چې د شیعه مسلمانانو خلاف د لشکرې جنگ وي په سپاه صحابه، دا ډلې هلته ډېرې مضبوطې دي. او داسې هم پاکستان دا حد تور لګولای کېږي چې دوی دغه ډلې کاروي د نور بلوچ هغه پر په خلاف چې کوم وطن پال ګوندونه دي، یا دا چې کوم ازادي غواړي هغوی په خلاف. دغه نه علاوه افغان طالبان چې کوم دي، هغوی ها دلته چې کوم کوټه شورا یادېږي، دا دلته ناست دي. او دغ ځینې دوی وایي چې کوم افغانستان چې جنگ د دوی کنټرول کوي. نو دوی مختلف هغه دي چې کوم دي، د افغان طالبان دوی افغانستان شي لګیا دي، ورسره چې کوم پاکستانی طالبان دي یا پاکستانی ترهګر ډلې دي، سپاه صاحب لشکر جنگ وي، دوی شیعه مسلمانان ټارګټ کوي، دوی خوف جوړ کړی ده. او بل ورسره ورسره دوی دا نور داسې ماحول جوړوي چې هغه شی دا کوم بلوچان او پښتانه دي، هغوی هغه پښتانه هغوی چې کوم وطن پاله دي، هغوی ته ژوند ګران کړي.
پیر صاحب خپله د بلوچستان صوبې اهمیت څه دی په دې سیمه کې؟
نو بلوچستان خدا سدا چې تاسو ورسې چې تقریبا نیم پاکستان دا چې پاکستان نه بلوچستان وباسه نو نیم په نیمه دایبه پاتې کیږي. بل دا چې دا دوه هیوادونه دي کوم پوله لري افغانستان سره او ایران سره، نو دا پاکستان ته یو ډېر غټ او فائدہ مند دی. بل دا چې په دغه سمندر د ور سره گوادر دا سیپیک ما ذکر وکړای ور سره ور سره دغه جن سټریټ اف هورمز ته دا سی یورپ ته دا ټول لاس یو لار تلی دنو اغه. بل دی پاکستان چې کوم فوج صدرن کمانډ دا د هډ کوارټر دلته دا، نو ډیره غټه کیسه ده. او دا ټول زیات چې کوم مهم اصلي خبره راغ د وسایل دی چې دلته تیل هستا، دلته کاپر دی، دلته سرزار دی، نو هغه وجنه دا ډیر زیات مهم ده د پاکستان لپاره. او ټول ګوره ګیس چې څومره پاکستان زیات دغ زین راوځي او بلوچستان چې وای هه چې د ازادي غوړي دغه شنه دوی ډارېږي چې موږ په وسایل دوی قبضه کړی ده، موږ خپل حق نه راکړي او اوس نور هیوادونه راولي چې هغوی موږ په وسایلو قبضه وکړي.
ډیره مننه کوم تاسو
خبرې سره. مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ترنو قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته. د پاکستان د تحریک انصاف په حکومت کې د خزانه وزیر اسد عمر په داسې حال کې ل خپل دند استعفا ورکړې چې د پاکستان اقتصاد له سختو ننګونو سره مخ دی. اسد عمر نن د خپل استعفا خبر لمړی په ټویټر باندې خپور کړ او وروسته په دې اړه یو خبري غونډه ته هم وینا وکړه. که څه هم اسد عمر ویل چې لمړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان ورته په کابینه کې د یو نوې اتسوکۍ وړاندیز کړی و چې هغه د انرژي وزارت و خو د پریکړه کړې چې په دې کابینه کې به په بل څوکۍ باندې کار نه کوي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال الیاس خان یو راپور ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او ویلي دي چې د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره یې مشکلې فیصلې وکړې او نوی وزیر ته به هم د اقتصادي چیلنجونو مخوي. د استعفا نه وروسته یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې اسد عمر وایي،
وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ریشفل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ریشفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں. اس میں میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر.
وزیر اعظم کابینہ کے بدلون راوستل غواڑی او ماته د توانای وزارت را کولو خما د کابینې نه استعفا ور کولو فیصله وکړه. خود دې مطلب دا نه دی چې زه د هیواد او د خپل ګوند خدمت به اون کړم او دې هر څه ته زه اوس هم حاضر یم. د اوی چې اقتصاد دا وخت یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او اقتصاد ښه کولو لپاره به مشکل فیصله کول وی. صد عمر زیاته کړه چې څوک د دانه غنی چې راتلونکو درې میاشتو کې به پاکستان کې سوکالی راشي. د اوی چې د پاکستان اقتصاد یو مشکل وخت نه تیریږي او تر کومه پورې چې د اقتصاد بنیاد دې سيزونه ټیکړه شي ونی وي دا مسائل به پرځای وي. دیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست خلیق کیانی نه اپختل چې په یو داسې وخت چې هیواد د شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ دی د خزانه وزیر په دې موقع استعفا ورکول څه په ګوته کوي. نو هغه وي
جی ظاهر یې اس چیز کی ماضی ہے کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں اور ملک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. مہنگائی تقریباً ڈبل ڈیجٹ کو ٹچ کر رہی ہے اور ریزرو ابھی بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے اور عوام مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں.
دا ہر سو دا پگوتا کبھی چی حالت کا بکی ندی اور ملک دا مشکل اقتصادی صورتحال سرا مختے گرانی زیادہ شوی دا دا حواد زر مبادلے ذخائر خ حالت کی ندی. دا دی سوال پر جواب کے چی آیا نیوے دا خزانے وزیر با ملک دا دی اقتصادی ستونزو نہ رہو باسی کہ یعنی اوئی
واپس کی بات یہ ہے کہ کافی بڑا سیٹ بیک ہے یہ وہ جو ایک پروسیس تھا اس کے لیے, تو جو نیا آئے گا اس کو ٹوٹلی یہ ساری چیزیں نئے سرے سے سیکھنی پڑیں گی.
دا موجودہ حکومت تپارا دا یو غٹا ناکامی دا, نئے وزیر تپا ہر صد نوی سر نہ کول بھی آئی ایم ایف سر خبر روانے دی, دا ایف اے ٹی ایف مسئلہ پر سر دا بجٹ را روان دے, اور دا دے فیصلے نہ با دا ملک کافی وقت نور ضائع شی. مخالف گندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی دا صد عمر دا دے فیصلے ہر کلے کرے دے, او پخپل عکس العمل کی دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې دا خزانے دا وزیر استعفی دا خای چې حکومت د خپل اقتصادی پالیسو ناکامی منلی دی. د نون لیگ مریا اورگزی بیناوا چې اصل مسله اسد عمر نه بلکې عمران خان پخپل دی, دی او چې عمران خان هیواد په بدترین اقتصادی شخړو کې وردی کړی دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو, تاسو په راپور کې هم وړاندې واوریدل چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا ورکړې ده. آیا دغه استعفا هغه تر فشار لاندې ورکړې او که نورې ستونزې وي؟ تفصیلات او څېړنه تاسو ته په دغه خبرونه کې اسماعیل خان صاحب وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان دے خپل چوکے نے لری کی ندنا دو دیر زوان دم تپوسو نے شو ندے انکار کرو دا ویل چدا خبر دی او اس ارادے نشتو دا چوکے دا پر خود یا دا اطلاع تو چکم فاتح وزیر دے فواد چودھری اغا ہم بار بار حکومت دار نے نور غڑو ہم دے نے انکار کرو چ گنی اسد عمر تو والا دے کو وزیر اعظم ما دے زیاد فشار ہو زکہ چ دا تو نو میں سدا چکم دے پتہ اقتصادی پالیسی وی معاشی پالیسی وی پاگے باندے خلقو معاشی کی کم ماہرین ہوں تغیر اڑا خط دیر تکون کے دل چھ دا معیشت تغیر چھ کم دے پالیسی آغا خط رکے سارا نزی کڑے بلدار چھ فیصلے کولو چھ میں وقت آغا سو اڑیر وقت ایزا آئے کر دے نو دا وا سو روزو نا دا خبر کے دے چھ دے بزینو دا دنا عمران خان بخلا دنا دا وزارت آغا سوئے
څه فکر کوي چې آیا په داسې وخت کې د استعفا ورکول به د پاکستان دغه اقتصادي بحران ختم کړي کنه؟ ځکه چې د ده هم له آی ایم ایف سره خبرې روانې وي او تازه یې امریکې ته سفر کړی و, نو آیا دا به په دې باندې څه اغیز ولري که څنګه؟
دا خبره بالکل تاسو په خپل ځای باندې ټیک ته, ځکه چې د زموږ د پاکستان د کراچۍ چیمبر اف کامرس چې کوم دی ناغي پراخ غټ تنقید شوی دی چې په داسې حال کې چې د آی ایم ایف هیات را روان دي پاکستان په څو ورځو کې, نو په داسې حال کې دې لري کول او بیا په داسې وخت کې دې په خپله آی ایم ایف سره چې کوم تر اوسه پورې دې خبرې تیرې شوې دي دا غیر شرایط ناوي دا سره دې خبرو, نو په داسې وخت کې دې لري کول ټایمنګ چې کوم دې وخت دا مناسب نو دا خبره به ضرور کیږي چې باید عمران خان له پکارو چې کم از کم تر څو تاره وخت پورې شي آی ایم ایف سره خبرې دې چې کوم شوی په هغه باندې لوز نامه نه وشوي تر وخت پورې په کار نه وچی دی دی لري کوي. خو عمران خان له ماجون د دې سخت فشار د لاندې خلکو په ډیر زیات تنقید کول او ټکونه پکول چې د دې اقتصادي معاشي پالیسۍ چې کوم دی دا غي د لاسه د پاکستان پروس پر خرابې دا او نورم خراب شي و ډیر حالات خراب افراط زر پر خطلو د کاروبار ټول په ځای باندې ولاړو, نو هم تاسو خلم په باندې په شهر دا ضرور البته خبره په خلک کې په صباح دا و چې د یو د سبا کې
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو خصوصا پیپلز ګوند ویلې دي چې د اسد عمر استعفا د دې اعتراف ته چې حکومت د اقتصادي بحران په ختمولو کې ناکامه شوی دی, واقعیا هم حکومت ناکامه شوی
دا دا ځکه چې په دې باندې خبر دي خاص کر د دې چې کوم پالیسۍ کې د غول فاروق سلیم هغه د دې خپل بیان د خزانې د چارو داړه نو هغه هم په اخر کې حکومت باندې تنقید کړو بیا هغه د چوکۍ نه لري کړو, او هم دغه وی چې کوم د پاکستان کوم ماشي حالات یې هغه سکیږي نه خرابېږي پر دې د مخکې نه زیات غوښتل کیږي افراد زر چې کوم دي د مخکې نه زیات دغه شوې دي نو هم دا رګه چې تاسو دا مخکې را په مخکې تکړه چې دا وی په وجه باندې هغه د پاکستان اقتصادي پالیسۍ په صحیح تګ په صحیح لارې باندې نه دی روان.
صحیح.
نو دی بخامخا دا کار کولو.
صحیح. ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
د ډیوی قدرمنو لیدونکو اوریدونکو لملتیامو بیا هم مننه، لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل، نن د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر لخپل دند استعفا ورکړی دا، او په سړنه کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترې غوښتي دي ترڅو دغه دند پرېږدي، ځکه چې هغه هم د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دا، خپل پاکستان د محل لډیرو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. د همدې موضوع د لاسېړلو لپاره زموږ ګران همکار محمد اکرام صاحب د محل سټډیو ته راغلی. اکرام صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
ډېره مننه
اکرام صاحب. د پاکستان واکمن تحریک انصاف د اقتصادي تګلارو تر اوسه پورې زیات خلک یا څوک زیات اغیزمن کړي دي؟
یقینا چې موږ به وایو چې تر ټولو زیات د پاکستان اولس اغیزمن شوی دی. تیرشی د پاکستان وکته شي دیو نس باندې اولنې وکټم چې موږ وینو هغه پخپل دان تحریک انصاف مشهده چې په واکه دراتلو مخ کې عمران خان پخپل ویلو چې سمات د پان کمزور اقتصاد با په خپو باندې ودروي او نغتن د خپل سوکینه لری کولې کیږي. دا د دې ملت چې د پان تحریک انصاف حکومت کمې جمعنې کړې وي، دا سرکاري چې هغه هغه پوره کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي، خاص کر اقتصادي مسلې. دا هغه لند مثال مونږ وینو چې په پاکستان کې ګرانی په بار اتلې ده، د روپۍ بیا را کم کړې شوې ده، قدر چې کم ورته ویل کیږي ګرانی شرا دا په تیرو خوشا نه لس کلونو کې زیات شوې ده، دا د نه نه تر لس فیصد پورې زیات شوې ده. د دې مثال دار دا وړاندې موږ ویل دي چې یو سیس تیر کال په سل روپۍ وو، هغه سخ کال یا دی وخت کې په لس ته پاسه په سل روپۍ دی. په مزینه کې کچارې موږ د یو سو ملکونو مثالونه ورکو او د امریکای مثال چې ورکو، دلته په امریکا کې د ګرانې شره هغه د 2% نه کم ده او دا د 1300 کلونو راهسره روانه ده. په جاپان کې د ګرانې شره هغه د 0 نه هم خکته ده، یعنی په تیر کال چې د سیزونو کم قیمتونو هغه د کالا ډوله خوځیدل نه دي، بلکې دته سټیک فلیشن وي، یعنی هغه خکته تلی ده. نو دغه وایو چې د ګرانې شره دومره ده، بیروزګاری هم هغه سي ده، خلکو ډېر تعلیمونه کړي دي خو بیروزګاری مغه شند دي، بجلی به هغه دغه شان په بره باندې تلی دي، پخ کتنې دي راغلي.
اکرام صاحب، کله چې د تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې وخت ورسید، دوی لول سره یو شمیر ژمنې او وعده کړي وي، کیږي چې هغه ته اشاره وکړي چې دوی څه ژمنې کړي خصوصا په اقتصادي ډګر کې؟
دوی ډېرې ژمنې کړې وي. یو خو ویلو چې 1 میلیون روزګارونه پیدا کوي، دغه شان دوی د میلیونونو کورونو یو پراجیکټ یو منصوبه وړاندې کړی وه چې هغې پورې بیا اپوزیشن سیاسي ګوندونو خنداګانې هم کړې وې، ځینې خلکو دغه یو امپریکټیکل هغه کار چې هغې ته عملی شکل نش ورکړل کېدلې هغه ورته ویلو. ځینې یو شمېر نور دوی ویلو چې موږ به IMF ته نه ځو. IMF ته دوی لاړل خو ډېر لیټ لاړل، ډېر خلک پیدا پوښتنه کوي چې دومره وروسته تللی چې ملکی اقتصاد دومره خرابېدو باید مخکې تللی وي چې کم از کم دې حالت ته هر څه نه را رسېدلې. روپۍ د 15% ډی ویلیو کړل دا وخت، په هغه وخت کې چې دوی په واک کې راغلي خوښه یو سل او دوه سلیرش کې به د ډالر په مقابله کې، اوس د ډالر په مقابله کې د 1 او 20 نه هم اوختلې ده. نو د دې سره خو دوی بیلنس آف پیمنټ ورته وي، هغه کې خو لږ ډیر ځان برابر کو، خو بل طرف ته د روپۍ قدر کمول سره، خو بل طرف ته په دوه قرضو بوج په زیات شو په ملک کې ورته گرانی ډیر زیات شو چې د کم نه دوی هغه شان خبر نو چې موږ سره موږ به د حالات سره مخ
کیږو. اگر تاسو په څو غږ دلې خو به هم پاکستان یا خصوصا د پاکستان حکومت دا مهال لڅډول اقتصادي ستونز سره مخامخ دی چې بل اخر عمران خان دې ته مجبور کړ چې د خپل خزاني وزیر هم لاندې کوخه کی
دا وخت ډېری مسلې دي د سی پیک ځینی منسوبې دي چې هغه باندې سوالونه راپورته شوې دي چې هغه به څنګه پاکستان هغه به سر ترسې چې کوم فیسکل ډیفیسټ دی مالی خساره ده هغه د 6% نه زیاته ده د جی ډی پی د پاکستان چې کل آمدن دی د هغه 6% ده دغه شان مجبورن به پاکستان چې کوم ترقیاتی منسوبې دي په هغه کې به کمیرا ولی په پاکستان کې د انټرست چې کوم پېمنټونه دي یا سود چې کوم ورکې باغ باندې هغه ورته په زیاتې دودي دغه شان په پاکستان کې د بنکونو د سود شره هم د ټولو دنیا په مقابله کې ډېر زیاتره نو هغه بوج پرورو سیواکي کې دغه ورته ډېر غټ چیلنجونه دي. د دې نه علاوه ورلد بنک په پاکستان کې سٹیټ بنک په خپل وی چې د جی ډی پی شره چې کوم دی دا په اتو کالو کې تر ټولو خطر غلې ده 3.15% د جی ډی پی د پاکستان چرته نو په داس حالاتو کې چې جی ډی پی شرم دوه مرکترونه دغه هر څه چې کوم مجمنې کړی دي
عوامل زیات دي یعنی ډیر زیات محمد کرم سره کوم ودان
ډیر مننه.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم نړیوالې مسلې موضوع ولوري ته چې د امریکا سره تړون لري چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار سو شی بی وړاندې د میولر راپور خبر کړی دی او په دغه راپور کې څه دی او د څه په بنیاد باندې دغه راپور تیار شوی دی تاسو ته تفصیلات اخلو او څېړنه شامل او په خبرونه کې چې زموږ سره ملګری شوی دی د کانګرس له ودانۍ لمخې زموږ همکار او د ډیو څېړن کار بیروز خان صاحب. بیروز صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب دغه راپور د څه په بنیاد دی که دغه معلومات لومړی شریک کړئ د لیدونکو سره؟
د سیده چکل د امریکا انتخابونه وشول د صدر ډونالد ټرمپ او د هیلری کلینټن مقابله و نو په دغه وخت کې چې د انتخابي کم د کمپاین روانو یا مهم روانو پاغي کې د ډیموکراتس لخوا د تورونه ولګیدل چې د صدر ډونالد ټرمپ چې کم د کمپاین ټیم دی د انتخابونو لپاره هغه سره د روسیانو لاس امداد کړی دی او داسې معلوماتي ورته راوستلی دي چې هغه د ډیموکراتیک د غوند او د هغې د کینډیډیټ خلاف استعمال شوی دی یا استعمال د هغې نه کار اخیستلی دی. نو په دې بنیادونو باندې بیا چې کړه صدر ډونالډ ټرمپ صدر شو بیا د ډیموکراتس چې کوم غړي دي د کانګرس هغه دا خبره راپور تکړه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه نو د هغه د پاره بیا په دې په قانوني حیثیت باندې بسونه جوړ شول دواړو خو چا بویل چې دا د صدر اختیار خلاف ته چې دغه خلاف تحقیقات وشي چا بویل چې د کانګرس سره دا اختیار شته بهرال دغه د پاره دغه د انویسټیګیشن چې وته یا تحقیقات د پاره دغه کس چې کوم دی مولر د پس مشرۍ کې یو کمیټي به وته وایو خو د تحقیقاتو یو ټیم وټاکل شو هغه دوه میاشتې او دوه ویش او بخې دوه ویش میاشتې هغه کار وکړو سلور سوا او سپنځو پانو ته نږدې دغه رپورت هغه تیار کړ چې هغه دا معلوم کړي په تیر انتخابونو کې د روس او د صدر ډونالډ ټرمپ سره یا نیخ پنیغه یا دغه د انتخاباتو چې کوم ټیم دی هغه د یو بل سره کومه همکاري کړې ده د ډیموکراتس نه دغه چې کوم دغه هک کړی شو وګندي دا یو تاثیر وو او هغه معلوماتي دغه ته صدر ډونالډ ټرمپ ته یا د هغه کمپاین ټیم ته ورکړي دي او کنه د دې لپاره دا رپورت چې کوم دی دا د مولر په مشرۍ کې جوړ شو اوس مخ ته راغلی دی.
مېرو صاحب دغه راپور پایلې څه دي یعنی په لټنې خو تر سره شوې دي او پایلې څه دي
تر اوسه چې څومره د دې په اړه باندې دا تاثر وو چې دا امکان ډیر دی دا به معلوم کی چې د صدر ډونالد ټرمپ د انتخابي ټیم او د روس د خپلو کې سر نسه یعنی هغه وو س کنیکشن وو سرابطه وا خو په دې ریپورت کې تر اوسه هیڅ داسې څه مخې ته نه دی راغلی چې پای کې څوک دا وایي د هغه په بنیاد باندې دا وایي چې صدر ډونالد ټرمپ یا په خپله یا د هغه د انتخاباتو چې کوم ټیم وو هغه د روسانو سره کومې اړیکې لرلې کومې رابطې لرلې. البته چې دا رپورت ته پاره کله د مولر نوم را مخ ته رالو نو په هغه وخت کې د صدر ډونالد ټرمپ په حواله باندې دا وایي چې هغه کله دا واوریدل نو هغه په انګریزي کې ویل چې دیس از د اند اف مای پریزیدنسي دا زما د صدارت اختتام دی. خو اوس چې کومه صدر ډونالد ټرمپ هم ټویټ کړی دی هغه وایي چې ګندې بس اوس سپین باز دی د هغه ملګري چې کوم دی بلکې اټرنی جنرل تاسو ذکر هم وکړو هغه هم دغه ویلی دی په خپل پرسر کې یا میډیا ته په وینا کې چې په دې رپورت کې پس بنیاد چې دا جوړ شوی وو هغه هیڅ داسې سره ونوتل. البته د دې به یو اثر ضرور وي چې پر روانو انتخابونو کې به د دې رپورت ذکر کیږي څنګه چې په تیر انتخابونو کې د هیلری کلینټن د پرایویټ ایمیلز ذکر شوی او په هغه باندې کمپاین خډیر چلیدلو دې کې به هم امکان ده پر روانو انتخابونو کې د دې رپورت په پکې ذکر ډیر وي.
ډیر مننه کوم استاد خبیر خان صاحب.
نو قدر من اوریدونکو او بل راپور د افغانستان د سولې په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانو مذاکراتو په اړه یو راپور لرو چې د بین الافغاني دغو مذاکراتو لپاره د تلونکو افغان پلاوی سفر یا پرواز ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و چې دغه 250 کسیز پلاوی نن دوحې ته رسیدلی وي. په دې اړه له کابله د ډیوی خبریال حقمل روان یو راپور راستولی.
د افغان حکومت او مصالحه علي شوراو د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ مسلسل ناستو په پیل کې 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبراترو لپاره ټاکل شوی و چې نن کتر ته سفر وکړي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدل. د سولې علي شوراویان مرستيال اسد الله بریگزی دی وی تویلی ټاکل شوی و چې په کتر کې د جمعې په ورځ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د مفاهیمي بحث وشي خو د کانفرنس ته د لون کې پلاوی په ترکیب کې لا هم به سونه پایته نه دی رسیدلې.
همدې مخه باندې تر اوسه نه یې توانېدلې چې د غلیس ترتیب شي او نهایت شي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې ډېر ژر د غلیس دا ډول داسې نهایت شي چې د ټولنې ټول اقشار پکې شامل وي او د افغانستان نمایندګي پکې وکړل شي او د افغانستان انزور په ښه توګه وسوال طالبانو ته بیان کړي او وسوال طالبان دې تشویق کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبراتورو تکشيني او هر هغه تضمین چې افغان حکومت او وسوال طالبان یې خپل په منځ کې ونیسي هغه د ټولنې ټول اقشار او ټول افغانانو ته قابل دی.
د سیاسي چارو څېړونکي نظر محمد مطمئن دی ویته ویل دی قطر پلاوی نوملړ چې افغان حکومت اعلان کړی دی همدې 250 کسانو پاستولو ټینګار وشي د دې امکان شته چې د قطر مذاکرات له خند سره مخامخ شي.
تمه و چې نن ورځ مسفحین قطر ته له کابل څخه حدود 160 کسان پرواز ولري بل کوم لیست چې نهایی هغه چې قطریانو او طالبانو ته د تایید وړ ده نه ده سوی. تمه ده چې حکومت هم انعطاف وکړي ځکه کېدای شي که حکومت په خپل لیست باندې زیات پافشاري وکړي د دې امکان شته چې دا غونډه یو ډول له خنډ سره مخ شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي مولوی تولال الدین چې د قطر پلاوی کې شامل دی دی وی ته ویل کې د پلاوی په ترکیب کې له سره غور کیږي پر ځای اقدام دی او د سولې پر رواني پروسې کوم منفي تاثیر نه کوي.
مقطعي تاثیرات خلوي چې وعده دا و چې په دې تاریخ باندې باید دا دوه طرفونه سره کېني او خپل نظریات شریکي اما که دغه سې مجالس د وقفې نه بعد بهتر سره کېږي په اصلاحاتو باندې په یو محدودیت باندې د یوې برنامې او اجنډا سره شاید ډېر اثرات ونه لري اما مطلق پاتې کېدل د مذاکراتو د ناستو دا اثر منفي اثرات لري.
افغان حکومت وړ مبرز دی حکومتي چارواکو افغان سیاسي مشرانو دی سولې علي شورا مدني فعالانو دی خزو او دی بیلابیلو نور بنسټونو لاستازو زخه جوړ 250 کسانو نوملړ اعلان وکړ. وسلوالو طالبانو دی همدی لیست پاړه په بیان کې ویلي و چې دی افغان حکومت لخوا د قطر دوه کانفرنس لپاره چې کوم لیست اعلان شوی دی قطر غونډې دی ترتیب کوونکو دوی دومره زیاتو کسانو منلو پلان نه لري. دی افغان پلاوی او طالبانو دی استازو ترمن دی خبره تر په هدف جوړیدونکو کانفرنس چې قربتوب یې په قطر کې د شخړو بشري چارو د څېړنې مرکز کوي ټاکل شوی د اپریل میاشتې په 19 تر سره شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه دوام لري. زو د وزیرستان ولوري ته چې له پوځي عملیاتو اغیزمن د جنوبي وزیرستان خلک په ټانګ کې په احتجاجي حالت ناست دي او د عملیاتو پر مهال دوی ته د وخت زیان معاوضه غواړي. تفصیلات یې سدي نور تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې.
په جنوبي وزیرستان کې نږدې 10 کاله وړاندې د راهي نجات نومې پوځي عملیات له امیره اغیزمن شوي خلک په ټانګ کې په احتجاجي پرلت ناست دي او د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته د اوښتي تاوان معاوضه غواړي. د پاکستان په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د هغې وخت وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره راهي نجات نومې پوځي عملیات شوي وو چې له امله یو نیم لک کورنۍ کډوالې شوې وې. د جنوبي وزیرستان سر تړاو لرونکي خلک چې راهي نجات کې کډوال شوي وو د سلکاو په شمېره کې په ټانګ کې د پولیټیکل انتظامیه دفتر مخې ته په پارلت ناست دي او نن یې 14 ورځ ده. د احتجاجي پرلت ګډونوال د کوټکي سیمې اوسیدونکی احمد شاه مسعود وایي د دغو عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتی او په تیرو وختونو کې د وران شوي کورونو چې کومې سروې شوې وي د کمو خلکو کورونه لیکل شوي دي ټوله علاقه نه ده کتل شوې.
او مقصد چې هغه ته د چمینا ډېر ولاځي بل د تحصیل سره روغې چې کیم خال دی فیز 1 یغه څور سروې شوی او بیا کینسل وا نو هغه سروې مونشیونه کړی وا چې چارا ډیسټیشن پرچا ورته وراس کړه چې ډېر پرچا به وخت به ملا کړه چې او نو بیا به نو ورته کړه.
یو بل احتجاج کوونکی سمیع الله مسعود وای نږدې 2000 کورونو سروې ختم کړي شوې دي او دوی بیا بیا دغه کار په ځای کولو غوښته کوي خو غوښته په حکومتي کسي اڅه باوري جواب نه دی ویل شوی. دوی سره په خبرو کې هغه وویل کدلته غوښته ونه منل شوې دوی کولای شي چې اسلام آباد تخپل احتجاجي پر لاتیو سي.
د 15 سال لا چې کوم ظلم زوتای چې کوم غوښته په وزیرستان شه مل کورینا بازارینا بوغینا ډانګ شول نو میش دا یی چې دا کوم سره دا مزید دا استصال دا امتیازي سلوک باندې شي چیرې دا باندې شي ان شاء الله میش ټول کوم روبسي تا ټول کوم نو ان شاء الله میش ټول پښتونه ته ریکوست کوي ان شاء الله یو غټه غټه جلسې وی غټ غټ احتجاج نه وی ریلو وی.
په قبایلی ضلع کې د قدرتي آفاتونو په وخت انتظام اداره اف ډی ایم ای وای یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 50 کورونه وران شوی وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف مومند دیو سره په خبرو کې ویلي په دغه کورونه کې د یو هم ډیر زره کورونو په خلای شوې چې وران شوی او په هغه کې ډیرو ته معاوضه هم ورکړې شوې دي. ممند اویل په علاقه کې د وران شوی کورونو په اړه باندې د لوړ پوړي پوځي او غیر پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي او د هغه د لارښوونې تر مخه دا لړۍ مخ په وړاندې بوزي.
بار بار د دې سره موږ ناستې کړې دي مذاکرات سره کوو بهر حال موږ دې ته ویلې دي چې سلی په دې پروسس کې په دې دغه کې د چکم کنسلیشن سوي دي په دې کې سلیګل کمپلیکیشنز دي دا غي د پاره موږ ته ویلي چې زموږ کم های اپس دي مشران دي زموږ افسران دي اغي باقاعده په دې کې لګیا دي.
د اف ډی ایم ای تر مخه په کال 2009 کې راهي نجات نوې پوځي عملیات له امیر له جنوبي وزیرستان څخه نږدې 2000 ريجستره کورنۍ کړه شوې وي خو کله چې د علاقې خلک بیرته ستنېدل نو ريجستره کورنۍ سره ټول یو نیم لک کورنۍ بیرته د تک محل شمیر شوې وي. د اف ډی ایم ای تر مخه د کال 2019 په جولای کې د جنوبي وزیرستان د کډوالو بیرته تلو لړۍ پای ته رسیدلې وه. د سیمې خلک وایي دوی بیرته لیږل سوي خو کورنۍ وران پراته دي او ډیر خلک بیا وسته لري چې په خپل د غوران کورنۍ بیرته جوړ کړي. عدنان بیٹنی، ڈیوا، ٹھانگ.
نو قدرمن اوردونکو او بل مهم راپور دار چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورسنګ یو مخکخ غړی یو مشر ډاکټر سید عالم محسود وای چې د ناروغ دی خو د پاکستان لخوا په هغه نوملړ یا لیست کې چول شوی چې له هیواد څخه د وتلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. له ښاغلي محسود سره د ډیوی خبریال حمید الله یو مرکه کړې چې بغاډه اورو.
مسئلہ دا ہے چیزو بینیزو برانکیل استما مریضی نو دا ہو یو وقت کی دوائی بند اثر کولو نو دلتا بیارا تا اپریشن ایڈوائز شو نو آگا اپریشن دا سائنس اس چکن دی سلور دیتر پس سلور دیتر پس نو دا دی زر دی اپریشن نبات دی طول نبری اپریشن دی نو بیا انسان پا سوچ کشی بیا پا خپل سرجن ایمانو ما بیا تپوس کلو فلندن کی چکم میری ٹائم ہاسپیٹل دے دی اگر ڈاکٹر سرا مائی اپارٹمنٹ واپس زما سیټی سکین به اوس تاسو پرېس کانفرنس کې وګورئ. نو هغه چې کله مواد ستو نو پته ولګېدلا چې زه پی سی ایل باندې چولی شو نو زه عدالت ته راغلم. عدالت ورته وویل چې د ده خو کیس هم نشته دی تاسو پرې چلولی هم نه دی او دا خو بیمار دی نو ما ته اجازه ته راغله. اجازه ته راغله د ای سی ایل نه زه وویستلم وفات ته وویل چې تاسو په درې ورځو کې دننه دننه په دې باندې دا باندې عمل وکړو. نن یې لسمه ورځ ده نیکي هغه کې دلته چې کوم سټاف ته دی چې کوم دی اپ دی فی کو اپریټر دی ډېر ډېر کار یو هلته چې کوم د سیکشن افسر نه سیټ جی پر کار وو هغه هیڅ مشکل نه جوړ کړ. یعنی زه دا بالکل نه وایم چې ما سره د دې بیوروکریټو یا د هغه پنجابي سیکشن افسر زیاتې کړې هغه نه دی کړې. دا چې کله شهریار افریدی منسټر ته لاړو نو دا سلور ورځې کېږي چې د هغه سره پروت حالانکہ پبل ٹیک لے کے شیوے دے کوٹ آرڈر کوٹ آرڈر ٹیک پاول گوری کر نو آ نہ گوری نو زکا منگ پدے مجبور شو چے اوویو چے ما ما زما دا حق تے انسانی کہ زما حکیم خو خینو حکیم تہ بزنا کہ او می پتک بخو ہیو می پتک بزنا استاسو
سیل بای نم کلا چو شو تاسو کلا پتہ ولگی
ما تہ خو جدا کیس کلا ما دا وکن پوہ کی ورتہ پتہ ولگی دلا خود بھی چے وئی خط کی کلی چې په 8 دسمبر باندې شوې ده حالانکه 10 نه ده زه په 26 دسمبر باندې دبي ته تللی یم په 29 دسمبر باندې واپس راغلی یم دې مطلب دا چې ایرپورټونو ته دروست تللی یم.
او ډاکټر صاحب اوس چې تاسو دا مسله ده نو استاد ډاکټر سره اپوینټمنټ هغه کې بیا اوس طاهر دی بګي او ال دستا سره اپوینټمنټ ختم شو دا غشته
نه جی ما باندې اپوینټمنټ غزل باندې دی دلته بدل کو اول شپړسم دش پڑسم دیر بند نور لسم کو اوس میں دایو وشتم کرے نو ایک دو وشتم کرے نو اگا پن نو کو پے غنا بس اگا سڑے چ کم دے ابے پکا فرزو تے دی ابے دنیا پٹوڑ نہ ماہر ترین کسانو کے دے نو بیا ہو ما ما دے مڑکی مثلا ز مال تے علاج نش ز دل تے علاج کو مخدے مکہ ما تے سوش نو ز ما ز مار کو شریعہ فردی دے
مستاس دو شریعہ فردی سر پر سر تے شوی تاس
ګور دې شریر افریدی سره زما په خپل رابطه نه شوی هغه زما نمبر پیجنې ما نمبر شته سره زما نوم پیجنې د زما په دې کې د ورسو ضرورت څه زما باندې دې احسان ولې کوي دا خو د عدالت آرډر دی دا خو انساني خبره ده دا د علاج خبره ده زما په علاج کې د رکاوټ ولې کوي
دې پرېس کانفرنس نه علاوه بیا ستاسو رویني اوس سپریم کورټ شته دا غشته دا زیاده لپاره دې پلان
نه سپریم کورټ ته به موږ نه ځو سپریم کورټ ته به دې فیصله غوښتل پاتې شوی ده موږ به بیا د توهین عدالت پکې ستاسو
تاسو د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غوږیږئ. د محل زو یو بل مهم سیمیز راپور ولورې ته چې د لاهور های کورټ بنچ قاضی شاهد عباسی د پاکستان د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو ته وروستۍ موخه ورکړې ده چې د پوځي قانون لمخې د 15 ځوانانو د نیولو او د پوځي عدالتونو کې د هغوی د مقدمي په اړه یو اونۍ کې خپل ریپورت وړاندې کی. عدالت د امر ځکه ورکړی دی چې د پوځي عدالتونو موده هم پای ته رسیدلې ده. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه اورنګزیب خان.
دا لاهور اعلی محکمه راولپنڈی بینچ کې د اغه 15 تنانو قضیه مدنی محکمه یا سیول کورٹ ته منتقل کول خوښت او رنه شوې ده د چا چې کل 2019 نه مقدمه په پوځي عدالتونو کې روانه و. دې تنانو خپل وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم له ذریعې په عدالت کې خواست جمع کړی و چې اوس د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې ده، ځکه دا تنان اوس مدني محکمې ته وړاندې کړی شي. په دې قاضي شاهد عباسی د دفاع او داخله وزارتونو ته آخري موقع ورکړی ده چې یوې اونۍ دننه 15 تنانو د نیولو او د دوی قضیه په پوځي عدالت کې چلولو په حق لا ځواب جمع کړي، او دا چې د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې ده، ځکه دا عدالتونه نشي کولی چې عام خلکو مقدمه واوري. دا خواست جمع کوونکي وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې ده، او حکومتي وکیل عدالت ته ویلي دي حکومت هڅه کوي یو ځل بیا د پوځي عدالتونو موده پراخه کړي، او د دې په ځواب عدالت ورته ویلي دي تر کوم وخت پورې پوځي عدالتونو موده نه وي پراخه شوې، دا پوځي عدالتونه د عام ولس مقدمو اورنه نشي کولی. دوی وایي قانوني توګه هغه ټول تنان د باید حکومت ته حواله کړی شي د چا پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمه روان دي.
اگر کوئی شخص آج بھی فوج کی حراست میں اور سیولین ہے تو وہ غیر قانونی حراست ہے اور الیگل ہے، اور وہ فوج سے اس کا باقاعدہ ہر جانا بذریعہ عدالت طلب کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی ساری زیر حراست جو ہے وہ قانونی طور پہ ان کو چاہیے تھا 7 جنوری کو جب وہ قانون ختم ہو گیا، اسی دن سول انتظامیہ کے ان لوگوں کو حوالے کرتے، آرمی کے پاس ان کو ایک منٹ بھی اپنے پاس رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے.
دوی وی قانون دا دے چی پوزی عدالتونو مدہ ختم دو پس ٹول آ خلق پا حکومت تا حوالہ کولی شی دا چا پر ضد چی پوزی عدالتونو کے مقدمے رامانی دی. دا مدہ دے کال پورا شوی دا، او دا سے قیدیان چی اوس ہم یہ مقدمے پا پوزی عدالتونو کے رامانی دی آغا دا عدالت لذریعے پوزنا جرمانہ ہم آغستے شی. یو بل قانون پو کامران مرتضی وای چې حکومت اوس هم تملری پوځي عدالتونو موده به یو ځل بیا پراخه کړي، خو تر کومه داسې نه وي شوی پوځي عدالتونو کې عام خلکو مقدمه روان ساتل غیر قانوني دي.
دیکھیے دی مومنٹ جو ہے نا یہ سنسٹ کلاس ختم ہوا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو معاملہ جو ہے نا فوری طور پر ٹرانسفر ہو جانا چاہیے. تو انتظار کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جی یہ امید رکھی جائے کہ اس کو ملٹری کورٹس کو فردر ایکسٹینڈ کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اس حق پہ ایک طرح سے ڈاکہ ہے اور اس کو سلب کرنے والی بات ہے.
کامران مرتضی وی پوزی عدالتونو مدہ ختم شوی دا، زکا دا قانون ترمخ دا مقدمے اس مدنی محکموں کے چلول پکار دی. دا پوزی عدالتونو کال 2014 پہ خبر آرمی پبلک سکول بندے برید پس دا 2 کالو دا پارا جوڑ شوی ہو، او کال 2019 دا دے مدہ یوزل بیا دا 2 کالو دا پارا زیادہ شوی وا، کم چے اس ختم شوی دا. د عدالتونو نږدې 650 زیات تنانو ته سزاګانې اورولې دي چې زیاتره پکې د پاکستان اعلی محکمو ځنډولې هم دي.
خدای من اردن کو بل راپور دا چې د پاکستان په جیلونو یا زندانونو کې حالت د اندېښنې وړ خودل شوی دی. ویل شوی دی چې دغه زندانونو کې زیات شمیر کسان پراته دي له هغو چې جوړ شوی دي، له هغې څو چنده زیات کسان. پام وکړئ د پیرولا شایو راپور ته.
ایکسپریس ٹریبیون د وفاقی متصب ادارے دی او تازہ رپورٹ په حق لوای چې دا وخت هیواد کې د جیلونو کل شمیره 98 ده چې پکې تر شپږ 500 قیدیانو ساتلو گنجائش دی. خود دې په زید غبندی خانو کې پراته قیدیانو شمیره 3000 نه هم اوړي دلی دی. رپورٹ تر مخه پدې کې تر 25000 قیدیان چې پکې زنانا نارینه او کم عمره تنان شامل دي د دوی کیسونو فیصله شوې دي، خو بیا 8000 پورې قیدیان لا اوس هم د خپل کیسونو د فیصله کېدو په انتظار کې دي. رپورٹ تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ سنټرل یا مرکزی جیلونو او 14 ضلع کې جیلونه دي چې پکې د 8000 شپېتو قیدیانو د پاتې کولو گنجائش دي. خو د دې په زیاده صوبې په جیلونو کې بندیوانو شمیره دا وخت د 3500 نه هم اوړېدلې ده. د متصب ادارے لخوا را جمع کړل شوی شمیرو کې پنجاب او سندھ صوبې جیلونو کې هم د گنجائش نه ډیر زیات قیدیانو د ساتلو پخلی شوی دي. خو بیا د نورو صوبو په پرتله په دې مت کې بلوچستان د جیلونو وزخه خودلې شوی ده، او د شمیرو تر مخه صوبه کې جوړ یوولس جیلونو کې د 2515 قیدیانو د ساتلو گنجائش دي، او دا وخت د صوبې په جیلونو کې د قیدیانو شمیره د ټاکل شوی هدف نه هم کمه ده. د بې وسه قیدیانو د مرستو لپاره جوړ یو غیر دولتي ادارې شارپ مشر لیاقت بنوری ایڈوکیٹ وای چې پاکستانی بندیخانی د بشری حقوقو د سرغړاون لوی مرکزونه دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ویلي چې د وفاقي متصب ادارې پر رپورت کې اوس هم په ډیر څه پرده اچولې شوې ده او دې داوا کوي چې په اصل کې پاکستانی جیلونو کې د گنجائش نه زیات قیدیانو د ساتلو شمیرې د دینه هم ډېرې زیاتې دي.
جیلونه نه دي د پکې حوالتونه هم اچولې دي. مو سره 73 جیلونه دي. 36,000 37,000 ٹوٹل کیپیسٹی دا. اگر 36,000-37,000 کے ہم پشاور جیل نیم مات شوے دا اگر کیپیسٹی کم شوے دا 1700-1300 کرے دا. ٹوٹل کیپیسٹی 95 دا جیل کے جکم 95,000 ہونی سا 1,200-1,500 پورے دا ریشو زی یو پزید دوے کسان سلور کسان اگر کے د جیلوں کے اگر بھی ٹیمون ہے بیچ اس وقت ٹیم اور اگر سمرا سو دے اگر ٹیمون ہے یہ کہ زین اس طرح جیلوں کے انسانان سپیچ پیشو ہر یہ شتا اس تب آغازی کے ملے گی کہ ٹول نہ گھٹ ہماری دس عدلیہ دا بس پولیس والا بھی دس سارے جیل تواز سے تا پوسٹ نہ کی ضرورت ہے اس کا نا دیر بد حالات دی دیر انتہائی وائلیشن دا ہیومن رائٹس دی نو دیکھے جی دیر زیاد ظلم کی گی دیر زیاد زیاد یعنی کی گی کہ دیا نو سارا اور ٹول زماری صرف اور صرف عدلیہ دا پہلا بیا گورنمنٹ کا
رپورٹ تر مخه پاکستانی بندی خانو کې د سہولتونو د نشټوالي له کبله د قیدیانو د بحالې لپاره هم د سزاګانو لار خپلولې شي. د قیدیانو ترمنځ توپیری چلن په حق له رپورٹ وایي چې بیوسه سزا یافته قیدیانو نه جبري مشقت اغیستلې کیږي. رپورٹ زیاتوي چې ملکی دستور جیل کې بندیوان قیدیانو ته د یو ذمہوار وګړي جوړولو لپاره دوی ته د تعلیم، صحت او د ژوند نور سہولیات ورکولو ضمانت ورکوي. خو د دې په پرتله پاکستانی بندی خانو کې قیدیان دغه حقونو نه محروم ساتلي. رپورٹ کی پگو تکڑے شوی چې صوبائی حکومتونو لا تر اوسه پورې زنانو او رپورٹ کی پگو تکڑے شوی چې صوبائی حکومتونو لا تر اوسه د زنانو او کم عمره قیدیانو لپاره بیل ځنګړي جیلونو په جوړخ کې پاتې راغلي دي. پروستو کې د پاکستان د سینټ یو غړي سینیټر مشتاق د بشري حقوقو قائمه کمیټې کې په پېښور جیل کې کم عمره قیدیانو په جنسي توګه زورولو معاملې روچته کړې وه او د دا الزام هم لګولو چې په دې معاملې کې د جیل عمله هم شامل ده.
نو قدرمن اردن کو پنړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان د زندانونو په اړه یو شمېر مقالې راغلي دي چې غټي کې زموږ همکار مختار خلیل راټول کړي دي.
جیل یا بندیخانه لفظ بدات خود د ذهنی او بدني تکلیف او تصویر وړاندې کوي، خو په ځینو ملکونو او په خصوصي توګه د جنگ ځپلو ملکونو په بندیخانو کې عام طور سره د بندیوانو جون ډیر پتناروي. نن د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار بیگ نیوز نتورک کې افغانستان کې د جیلونو دننه په سیاسي قیدیانو د زور ظلم کېدو او په دوی د ذهنی او جسماني الون بلون تیرولو په حق له د اخبار د نامنګار د جی جکسن یو ډیر معلوماتي او تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخې د افغانستان په جیلونو کې تقریبا 80% سیاسي قیدیانو باندې سخت ظلمونه کیږي. مضمون لیکي چې داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې د جیلونو واکدارانو د قیدیانو مرای خفه کړي دي، د بجلی شارټونه ورکوي، دغه سیاسي قیدیان بې ستره کوي او چتونو پورې لورندي. مضمون زیاتوي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر او د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو دفتر نن یعنی د چهارشنبې په ورځ جیلونو کې قیدیانو سره د کیدونکو سلوک په باب له یو رپورټ خور کړی دی. دا رپورٹ د افغانستان د سلورو دیرشو ولایتونو ځینې د 28 ولایتونو په جیلونو کې د شپږو سمو نه زیاتو قیدیانو سره د شبو مرکو په بنیاد تیار کړی شوی دی. په رپورٹ کې ویلې شوی دی چې دغو شپږو سوو قیدیانو کې سلورو سوو قیدیانو سره شبو مرکو کې دوی د خپلو کرمو په حق لخه ادباري بیانونه تیر کړل. جی جکسن خپل معلوماتي مضمون کې لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د قیدیانو وهل او ټاکول او دوی سره ناروا سلوک کېدل د امروزه معمول جوړ شوی دی. د جیلونو د سروې نه معلومه شوې ده چې لوی شمېر قیدیان دولت اسلامیه سره یا د حکومت نورو مخالفه توندلارو ګوندونو سره د اړیکو لرلو په تورونو کې په جیل کې اچولې شوې دي. دوی نه د اقبالی بیانونو د اخستو د پاره په دوی ډیر زیات جسمانی او بدنی ظلمونه کیږي. بیگ نیوز نتورک کی چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې د افغانستان د جیلونو دننه په قیدیانو باندې کیدونکو ظلمونه هم د جیلونو د ځای ځایګي سره تعلق لري، لکه د کندهار ولایت په جیلونو کې په قیدیانو باندې ظلمونه د ملک د نورو جیلونو په نسبت زیات کیږي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ریپورټونو کې لیکلې شوې دي چې د کندهار په جیلونو کې د قیدیانو د سا بندولو لپاره د دوی مرای خپکولې شي، د بجلی د شارټونو ورکولو نه علاوه د دوی نازک اندامونه مروړلې شي او چت پورې لړندولې شي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا هم لیکلې شوې دي چې د افغانستان په جیلونو کې د ټولو نه زیاته بد ورځ د تنکو قیدیانو وي. دوی سره د نورو قیدیانو په نسبت زیاته بد سلوکی کیږي. قیدیانو ته نه خود قانوني تحفظ حاصل دی او نه دوی ته اجازت شته چې ځان له وکیل ونیسي. د بشری حقوقو په باب له ملګرو ملتونو زنانه های کمشنری میشل بیچلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په جنگ کې غیر افغان حکومت په جیلونو کې قیدیانو سره د کیدونکو خراب سلوک د مخنیوي پالیسی نافذ کړی ده، خو د دې د نفاذ اثرات لا نه دي ښکارا. میرمن بیچلټ زیاته کړه چې کال وړاندې افغان حکومت لوس کړو چې په بندیخانو کې به قیدیانو باندې د الون بلون تیرولو عمل ختمولې شي. میرمن بیچلټ افغان حکومت ته ټینګه وینا کړې ده چې قیدیانو سره د کیدونکو ان کی سلوک د حقیقی حال معلومولو د پاره دی یو داسې قامی اداره جوړه کی چې هغه بے پری وي او په ازادۍ او ایمانداري سره د جیلونو دننه قیدیانو سره د کیدونکو سلوک حال معلومه کی. نامنګار جے جیکسن بیگ نیوز نتورک کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د افغانستان په قطبین مرختی د ولایت پروان کې د افغان فوج په اختیار کې د یوې بندیخانه په حالاتو فکرمندی ښکارا کړې شوې ده. وایي چې دغه بندیخانه کې د گنجائش نه زیات قیدیان اچولې شوې دي او ځینې قیدیانو له د ذهني تکلیفونو ورکولو لپاره دوی د نورو نه بیل اچولې شوې دي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استادی ټاډا میچی یا ماموتو ویلی دی افغان حکومت چې بندیخانو کې قیدیانو سره د ناروا سلوک د مخنیوي او پلټنو د پاره تیرو دو کلونو کې کم اقدامات کړی دي. ملګری ملتونه په دې خوشاله دي، خو دوی چې اوس هم په ډیرو قیدیانو ظلمونه کیږي او د دې د ختمولو د پاره افغان حکومت لا ډیر څه کول پکار دي.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د پاکستان او خیبر پختونخوا صوبې په ګډون په اپریل 28 نیټه باندې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د کمپاینونه پیلېږي چې درې ورځې به دوام ولري. تفصیلات مو د سر شاته ستوړندې کوي.
په 28 اپریل د ګول په ورځ به د پولیو رنس خلاف ټول هیواد کې درې ورځنۍ د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شي، خو د خیبر پختونخوا د پولیو رنس ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر امتیاز علی شاه ډیوته وایي نورو ضلعو کې به دا کمپاین درې ورځې او تر 50 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي، خو پیښور کې به کمپاین شپږ ورځې وي او پړومبي ځل به تر 10 کالو عمر پورې ماشومانو ته ساسکي ورکړې کیږي.
خو چې کوم د پیښور د کمپاین دی دا لکه مختلف دی د نور ژوند د کمپین نه، چې صرف په پیښور کې مونږ د 10 کالو پورې ماشومان ته پیدایش نه 10 کالو پورې ماشومان ټول د ویکسین اچو، په نور ژوند کې ماغه 50 کالو والا ټارګټ دی او په ټول خیبر پختونخوا کې هم دی انکلودینګ مرج ډیسټریکټس. نو ټوټل زموږ ټارګټ څه تقریبا 7.5 ملیون جوړیږي، 75 لاکھ ماشومان او 42,000 پوری کسان به په دې کمپین کې سالي.
وايي په خبر کې تر 10 کالو پورې چې کم ماشومان په هدف شوي دي د غیش میرش 14 لاکھ ده، او د پولیو ضد ساسکو تر څنګ به ماشومان ته د ویټامین اے ساسکي هم ورکړي کیږي. وايي دې طریقې کار کې ځکه بدلون شوه دي چې د پیښور دریو سیمو شاهین مسلم ټاون لړمې او پلوسین نه چې بو کمی نمونه اخستل شوی نو لړمې کې د پولیو جراثیم ختم شوی دي، خو باقی دوو ځایونو کې اوس هم موجود دي او دغه شان تجربه وړاندې اسلام آباد کې هم شوی و او نتیجې مثبت راغلی وي. نو ځکه پیښور کې هم د ماشومانو عمر کې د 50 کال نه تر 10 کال پورې اضافه وکړې شو او د ماشومانو د رنزونو متخصص ډاکټر باور شاه وای دا تجربه به د پولیو رنز مخنیوي کې لوی لاسو کی
بده باندې سټډي بهر هم شو بار لندن امپیریل کالج آپ بلند نه هغه په سټډیو کړ چې رقم زه کې دا ډیر زیاتی نو الته کې تاسو د کولای شي چې لګلوې ماشومان ته عمر کولای شي د لسو کالو پورې د دیو جنا چونکی په پیښور کې په دوه ځایونو کې شاید مسلم ټاون او په لسو کې دي کې دا دی کافی پازیټیو راځي نو د دې لپاره په پیښور کې دې زله لس کاله پورې چور کې نو کافی فائدہ به وشي دینا
بلخو د پولیو ساسکو ورکونکو د تحفظ لپاره بس لور د زره پولیس هم خپل ذمہواری تر سره کوي او ډاکټر امتیاز وای نس دې ورځو کې انکاری والدینو کې د دریو نتر سلور زرو پورې کیمرې غلې دي خو اوس هم داسې والدین شته چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول نه غواړي د روان کال ډمبو سلور میاشتو کې پاکستان کې شپږ د پولیو کې سونه سرګن شوې دي چې پکې سلور د پښتونخوا صوبې هنګو بنو باجوړ او خیبر کې دي او دوه نور یو کراچۍ او بل لاهور کې دي پولیو رنز اوس ټولې نړۍ کې ختم شوې دي او صرف دوه هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان کې پاتې دي او ماهران وای د پولیو علاج نشته خو د مخنیوي هم دغه یو لار ده چې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړي شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل د دې خبرونې وروسته به د ځوانانو خبرونه یا یوت خبرونه د نایلا محمد سره په سپورتس باندې نن واوري تاسو هم کولی شئ چې پکې برخه ولرئ تاسو قربانه وو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان
او زموږ پروډوسر وو بختور شاه تاسو ټولو ته هم مننه کوو او په لویه لامه سپارو